ithamonin.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د طالبانو حکومت محکمو ته نوی رئیسان وګمارل،
چرا د قضا ارگان به دید قوی پیاموله لپساد پاک او سریک.
افغان خبریالان وی پا ورستوی که ده خبریالان و وجنی کمیشه بی خود تا و تریخواله ورسر را دیر شویده.
2001 کال متاسفانه دیر خونده کالو، پا دقه کال که مگه پکتنه جونالستان شهیدان ورکل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته شاړه ولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوي انجینر کورنۍ وایي
چې ورزمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي خو په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محیب وایي ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اورپکو تر کنټرول لاندې سوریایي سیمه کې له خلکو سره مرستې حیاتي وبللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محیب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل.
خلقو د ارګله د وټلو هڅه شروع کړلې، د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم عین حالت کې، ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاینې به وي، ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د محیب په وینا هغه ورځ چې افغان حکومت سقوط وکړ ټاکل شوی و یو پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دوهې ته لاړ شي، خو طالبانو تر وروستۍ شېبې ورسره د خبرو ژمنه نه وکړې. د دې مطلب نور جزئیات به په پروګرامونو کې واورئ. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه، دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
د مظاهره یو ګډونوال او تنظیمونکي جولیا پارسی و چې د مظاهره ویډیو په خپل فیسبوک پاڼه په ژوندۍ توګه خپروله. که څه هم نن د مظاهره پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه ورکړل شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه پارولي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکي په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومي دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان نه د خلکو د ایستلو هڅې ستایلي. د دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدربال نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده چې لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 144 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه وویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په دریو سیمو کې میشت کړی شي. شان فریسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته ښه راغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر په 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر په ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شول پاکستان د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC غونډه بللې ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د سوریې شمال کې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه کې له میلیونونو کسانو سره مرستې حیاتي دي. ګوتریش دا خبره په خپل کلني راپور کې کړې ده. متحده ایالاتونو او روسیې جولای میاشت کې په سوریه کې د باب الهوا سیمې له اوسیدونکو سره چې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه ده د مرستو د رسولو په اړه سلا وکړه. دا سیمه له ترکیې سره په پوله پرته ده او څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې راغلي چې د 2022 کال د جنوري 13مې د ملګرو ملتونو مرستې له دې سیمې سره روانې وي. دا پریکړه لیک د روسیې له لوري ویټو شوی ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
زموږ شخله آزادی رادیو او شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو حکومت وایي د ټولو ولایتونو محکمو ته ژمنه او مسلکي رئیسان ټاکلي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د دې کسانو په ټاکل کېدو سره به د افغانستان پر عدلیه او قضایي ادارو د خلکو تللی باور بیرته راژوندی شي. یو شمېر خلکو ویلي هیله لري چې ټاکل شوي کسان واقعا مسلکي وي او ګوندي محکمې چې په وروستیو کې غیر فعال شوي وي بیرته فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د افغانستان محاکمو ته مسلکي کسان معرفي شوي او هیله خي چې د افغانستان خلکو ته به خدمت وکړي. ښاغلی مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت تېره ورځ په ولایتونو کې 9 محاکمو لپاره نوي رئیسان وټاکل. د نوموړي په خبره هڅه دا ده چې په دې ادارو کې فساد ختم او د خلکو تللی باور بیرته ترلاسه شي.
تیر کابل ادارې د خلکو د موږ محاکمو ته په اطرافو کې په ولایتو کې مراجعه کوله ځکه هلته شفافیت ډېر موجود و، مسلکیتوب و. بناً د موږ د محاکمو د ټاکنې چې کوم دي دا بالکل معیاري دي او ښې دي او انشاءالله د قضا ارګان به ډېر قوي پیاوړی له فساده پاک او سری کړي.
ښاغلی مجاهد وی د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. طالبان وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمارل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو د شنه اسمان لاندې خپرونه کې په ټول افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو ستونزې له یو شمېر حقوق پوهانو او څېړونکو سره څېړلې وې. په دې خپرونه کې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره په دغه برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې وه او آن د خپرونې میلمنو او اورېدونکو ویلي وو چې په یو شمېر ولایتونو کې ښاري محکمې تړل شوې او فعالیت نه لري. په ورته وخت کې سمیع الله چې د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د طالبانو له دې اقدام څخه که څه هم هرکلی کوي خو وایي د دې ترڅنګ باید د ثبت شوي او څېړل شوي دوسیو د شمیرو او د څېړنو د څرنګوالي په اړه هم معلومات باید وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
اوس چې د طالبانو اسلامي تحریک مثلا دا کار په خپله غاړه وساخلي او په ټولو ولایتونو کې خپل محاکمو کې نوي رئیسان ټاکلي نو دوی به هم د اسلامي شریعت په بنا د خلکو قضیې حل کوي. اما هغه امار او ارقام چې د جمهوریت په وخت کې وو هغه امار ارقام به بیان راټولي کېدای شي دا به په فیصلې چې ثبت او راجستر کېږي به نه.
له بلې خوا په حقوقي چارو کې پوه داود مایر له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې د دې ترڅنګ د جرایمو د کمیدو د لارو چارو لپاره باید همکار وشي.
یو مسله دلته شته ده چې کچیر فلسفه د قضایی سیستم یا مهم کار د جرایم د کچې قطع کول وي یا دغه مقابل کې مبارزه کول وي، دغه د مجازات سیستم ډېر زیات نقش لري. نو کېدای شي چې دا نقش تر لس پنځه لس فیصد وي، خو دلته نور ابعاد هم شته دي چې هغې باندې تاکید وشي.
د یادونه ده چې مخکې تر دې د طالبانو لخوا د محاکمو له حکم پرته د صحرایي محکمو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه ورکړل شوي وو چې د خلکو تند غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو اوس تمه ده چې د محاکمو په فعالېدو او ورته د مسؤلینو په معرفي کېدو سره دا ستونزه هم تر ډېره پورې هواره شي.
هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرځول شوي حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړې او د کابل له سکوت وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې د اګست په پنځلسمه نیټه پیښ شوه.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع کړه.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل په هغې قناعت نه کولو.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او لس دقیقو له ازادۍ راډیو مه هېروئ. تکرارې د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي په وروستیو 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوي، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤول او د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خپور کړي کالني راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان خبریالانو لپاره خونړی بللای دی.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللی، په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډېر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبریالانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پېښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او ښه برخوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 3 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2006 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. خغل هاشمی وای د تیر جمهوریت نظام وروستي میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وی چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول وجل شول او وجون کې معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وجون کې طالبان بللی و خو طالبانو د خبريالانو په وجلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمحیط هاشمی وای په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبريالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد په راتګ خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نژوند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبري عالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی و، طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. موږ ځواکونه هم خبري عالانو سره برخورد ډېر نوی و، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت تاسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
همداراز هغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته خپل فعالیتونه په ټولنیزو شبکو کې کم کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک کې یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده. د همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو تنقیدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او د پلان ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزی مخته د خیږي د دننه کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شي راوستي بار دی ور جواب کوي ورته چې دا په موږ اوسې په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید ښه ما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه ده دوی ته خپل راسل چې ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه چې فزای ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول کندا غونه واري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او اولو ټکولې شهید کړی او به روته لاسړه دی ورزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله خو کله کله یې چې کوم زمیشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
بوک ما چیز نشته کنه ملحه طالبان
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران حمیدا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوی له هغه کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څلې کلو جرأت نه کوي یا هم مجبورې کی چې خپل خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ځای باندې هیڅ باور نه لري په تیرو وختونو کې دوی خلک یا فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې یو چانه یو خبر رسوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک نه خسوي دي چې خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی چکنجه کړی دي او اخترونه ور کړی دي او هغه نه اقرار اخیستل شوی د سبیا وتاس پوسټ نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنۍ سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټ نه نسی کولای ځکه کورنۍ ته اخترونه ور کول کیږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغښتل کیږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هر څوک کوي مګر هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه ښودلی نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلېږي څوک ستونزه نه ورسره لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتګ کې لا ډېرېدلی شي
د یادونه د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي
په کابل کې تیر ورځ د کال لمړۍ واوره وشوه شای ځینو ته د واوري ورېدل خوندور خو کورنیو بې ځای شویو ته چې تر خیمو لاندې ژوند کوي د واوري ورېدو کړاوونه نور زیات کړي دي. دا کورنۍ بې ځای شوي چې د تیر حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ او فقر له امله خپلې اصلي مینې پرې شوې وایي په دې سهژمي کې ژوند خورا سخت شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلان وایي بیرته خپلو اصلي مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو د استولو هڅه کوي.
بیبی ګل له خپلې لور او پنځه لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینې کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپنا نه لري وایي د سوړ ژمي په راتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبیګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
موږ هغه وخت نږدې شل کورنۍ له تخاره کابل ته راکډه شوو. دلته مو د کابل په شهرنه او پارک کې واړول. اوس د ژوند سخت وخت تیرو. خلک راشي نمونه ولیکي لستونه جوړ کړي خو د مرستو هیڅ درک نشته. ټول ناروغان شوي یو خو له ډېر مجبوریت دلته پراته یو.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پر اتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د پنځه اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري نو ځکه یې په دې سړه یخنۍ کې ماشومان ناروغان شوي.
یو میاشت یخ شروع شوی ده. ډېر سخت مریضان شو. ډېرې سختې دواګانې ورته واخیستې خو ډېر په سختي باندې ژوند تېرېږي او ژوند ډېر سخت ده په افغانستان کې. قیمتي زخت ډېره ده.
خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
کوم بے سرپنا او بے سرنویس مهاجرینو نو دا هغوی دپاره ترانسپورت ونیول شو او نغدي مرستې ورسره وشولې. هغوی خپلو کورونو ته ستانه شول خپلو ولایتونو ته. او کوم چې د فقر او د بېوزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره راجستر شوي دي د هغوی سره په د ژمنه البسه مرسته هم کېږي او د خوراکي موادو د سون توکو مرستې ورسره کېږي.
خو ښاغلی حقانی د دغه مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې درویشت میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل لکونی سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي. کار جون نشته. روزګار نشته. دې موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورتونه خورو شو. موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورۍ لپاره ځو نو کولی شو چې موږ لال راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم پورته روان دي. راښکته کېدو کې نه دي. که څه هم د مریضانو لپاره دوا نه اخلي خو پوښتنه نشته دې چې د لاسو شی په زر روپۍ کې خرڅېم تاسو څوک نشته دې چې پوښتنه کوي چې دا ولې د لاسو ګوښه دې په زر خرڅې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو ښه ګران خرڅې اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي. موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هرڅه د خصونه وته دي خو په پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. په سینکونو چې زمونږ لپاره پاسپورتونه ځل شو موږ کولای شو چې پاسپورت باندې خپل مریضان ویسو او ولته به درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام او ارڅنګ او چې موسنی نظام ته زمونږ د درفاسې دي غریب خلکو په درد باندې غم او خو د کوم تکلیف سره د مسلمانان مخامخ دي. غاری او ملک تګ راتګ د کار زمينه برابر بریشي. الله دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تکلیف زحمت سجي مخامخ دي. د دې نه روبه چې والسلام ګلدین چکنه اوروال.
روزه احمد الله احمدی د اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد مایوال ابو زو د خطورې د کلي مسیادونه کې مو غوړه د طالبانو سمې دا خوایز شوره د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک خدای نه دی افغانستان ولست د تحلیل شاله وکړه د وزو د مکار سانه کې څوب سانه یو بل د خالي پر څو کې و چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نرسې د روزګار څخه څنګه وروړه کا تاسو څنګه د طالبانو کمانډانان دی د طالبانو سره جنډي اړیکلري حتی تر تاسو دې خپل خلک په هانو د ورځې څخه تاسو په جمعه کې چې دوه ډېر سره خپل منل له چوان جزا د اړې راځي صدا خل نه چې دا پیغام نشي د نور نور کولې دا له خپل شرف صدا خل درم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات چې دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې د خاطر خرج دې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستفید رسیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر